حضوری ادامه دارد. حالا هم با سال محمد سالی باشید. آقای سالی خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروغل تاسو هم مننه او د ازادی راژیو اوریدون کتا از ما لخوا سلام. د ازادی راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سوی چې تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د وزارت وی پلس ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي دي. نن د شنبه د سلواغي عدالوي ومه د جنوري میاشتې 28 پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 کسانو ته زیات شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغه سې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او وی ویل چې د شنبه د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د افغان ځواک په بمباری کې د یوې کورنۍ لښتر لږه وغړي وژل سوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په بلخ ولایت کې پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنې کې د دې پیښې د څیړلو ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. ډاکټر نور احمد اسقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو. په دوی کې یو ډاکټر، یوه قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوسم زموږ کلینیکونه پرانستې دي. د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې سوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د دې ډلې لخوا نیول سوي وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی شرط ته رسیدلی چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 میلادي کال د کوارټر فاینل یا د اتو غوره ټیمونو پړاو ته د لارموندلو لپاره مسابقه کوي. د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی.
پاکستان سر دې نه مخکې ګومان کوم چې 15 شپږ وارې چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شوي دي. په ټولو کې دوی ماتې خوړلې ده. بیا چې د موږ بسمنان چې سره کم بیټنګ کوي یا د موږ بالرانو چې سره کم بالینګ په دغه ټورنمنټ کې وکړو، نو ظاهره خبره ده چې پاکستان باندې به ډېر فشار وي او داسې اندازه هم موږ ته لګېږي چې هغه ټیم به له فشار لاندې وي. خو د همدغې د فشار نه به موږ فایده به اخلو او کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالاتو سره موږ میدان ته لاړ شو.
رئیس احمد زید چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړ مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي هدا هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. تیر جمعې د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونسوه. افغانستان کله پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي. د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین روغتیا وزیر ما ژیابوی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالتونو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د امریکا ګډ قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندې لګیدلې چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا پیښه په اصل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدراعظم د توغندیو دغه حمله غندلې ده عادل عبدالمهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلي و چې ځاني زیانې نه واړولې. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایی حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 29 په نتیجه کې د هغې ملیشه ډلې 25 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. پوځ پرون په ویلامه کې وویل چې یو سرتیری په یوه وسلوله نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او یو تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په اعلامیه کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 1200 ته رسېدلی، حال دا چې په ډسمبر میاشت کې 2 سرتیري وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او روسپلوو بېلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوې تر 1200 زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د باسکټبال ملي انجمن وتلی لوبغاړی کوبی براینټ په کالیفورنیا ایالت کې پرون د څرخې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 وارې اتلولي ګټلې او 2 وارې د المپیک د سرو زرو مډالونه خپل کړي 40 کلن وو. چارواکي وایي له براینټ سره 4 نور کسان هم په پیښه کې مړه سوي دي. دی د خپل نسل د باسکټبال تر ټولو سترو لوبغاړو ګڼل کیږي. کوبی براینټ خپل ډیر وخت له لاس انجلس لیکرز ټیم سره تیر کړ او د 2000، 2001 او 2002 میلادي کلونو په لوبو کې اتلولي ګټلې وه. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 10 ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي. یو پخوانی جنرال وایي
در اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه اوربند ومني، نو په دې خاطر ضرورت چې دا کارونه زیات شي.
په بل لپور کې اوري د زړه د سوري شاوخوا 10% سبسوي ناروغان د روغتیایي اسانتیاو د کموالي په وجه مري. په کندوز کې د زعفرانو کښت زیات سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات سوی. د خبرونې په دویمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. سیاسي ازادي رادیو ته غواړیست د خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 150 مخالف وسلول وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په 10 ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسلولو طالبانو هم په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. سپیولاس ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا 10 ولایتونو کې ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسلوال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمی تصویبي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصویبي او تهاجمی عملیات او 12 هوایی بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګه 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 6 د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوها کې کتلي. د ارګ مانی د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان ولسم ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او ویل چې د امریکا او طالبانو خبري روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استاذ زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالی اوربند او د تاریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپل وسلې پر ځمکه نه ویخي. طالبان هم ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد بریدونه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبه په شپه په کندوز کې د افغان پوځیانو په پوستې په برید سره لس افغان عسکر وژلي. طالبانو په یو بل اعلامیه کې ادعا کړې چې په بلخ کې د افغان پوځیانو په یو کاروان په برید سره اته عسکر وژلي. پښتنه دلته ده چې کله یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، له بلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم له یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، تر اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه قربان ومني.
خغلی مرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دای بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواک په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې که ملکانو ته له دې عملیاتو مرګ ژوبله اوړي دا به له حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بالاخره تر ګټې به یې تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. شغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له شغلی امرخیل سره سفی الله ستنگزی مرکه کړي او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلی.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم دا فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي په زمینه کې مخالفین د دولت افغانستان د طالبان دي هغه پاکستان ته رواني او د دې لپاره هم مناسب وخت ده. د دې د خاطر دا چې معلومه ده چې د میزان د نیاز سره په دې په وزارت دفاع خپل زهرات نیو او د دوی یو څه لاسته راوړنې لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسن کمانډوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې طبعاً د هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. اوسېندر داسې لیده کېږي په دغو وختو کې یعنی زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او خلاصته راوړلې هم لري واقعاً.
ښاغلی جنرال، راپور والته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډیر زیات تلفات اوختي وو ملکیانو ته او ان دغه تلفات دغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولې دي، څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یو برخه ده دقت ونه شي بیا به همدغه سي تراژیدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډیر مشکل هم وي او ډیر طالبان هم وي اما ملکی خلک له بینه وي هلته به ډېر قتم د هوایي ځواک نه کار وانه شي ځمکني ځواکونه یا د هغې وسلاو نه کار واخیستل شي نو صحیح هدف واړه هدف له بینه وي. اما د تلفات ملکي ته اړول معنا دې نه ده چې خلک د دولت نه جدا شول، دولت نه لاړې، بیا نو په چا باندې حکومت دی. دا خو ډېره مهمه خبره ده، بار بار دا خبره دي چې د هر واړه هدف لپاره تاسو له هوایي ځواک نه کار مه اخلئ. هغه هدف چې ډېر مهم وي، ډېر اساسي وي او ډېر محکم وي هلته د کار ترې واخل چې ښه تاثیر یې ولري. له بین راشته په کچک ملکي هدف لپاره شي یعنې به خط وظیفه خو یې ګرانه شي.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې د اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي، څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغه تلفات چې په خوا ورسېدل اوس هم ورسېږي که څنګه؟
نو په جنگونو کې خو تلفات حتمي ده، مګر یو شی په نظام کې شته، هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې به ښه طالب تربیت ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره وویني بعضې پوستو باندې سملي شوي دي، پولیس له بینه تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې داسې دي نه چې په دې ځای کې د سوی دی اما دومره که بیا طالبان وای بیا غونه نده اگه دی اضافی خبری دی اما منگا خوب برای که دولت ایران که چه دولانی ده که دومت غونه پولیس که بین تلیه و بیده این دو خلق هم تاست معلومه ده که او خمیده ازاده ده خلق ازاد غگیگی رادیوانه کم غگیگی سداره که ما تلفان تلتا او کی اغسول وای
دو نظامی مسائل تحلیلگر پخوانه پوزی جنرال عتیق الله امرخیل وچی د دفاع وزارت د ورستیو پوځي عملیاتو په اړه څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان استری میشتي ټولنه وایي چې په هیواد کې د زړه د سوري شاوخوا 30% سبسيبي ناروغان د روغتي اسانتیاو د کموالې لقبل امري د دې ټولنې د مسولانه په خبره په هیواد کې روغتي اسانتیاوي محدود دي. تفصيل له خان محمد سین.
د افغانستان استری میشتي د ټولنې مسؤلین وایي د هیواد په کچه د زړه د سوري د ناروغ ماشومان لیست شاوخوا 15,000 ته رسیدل خو د محدود روغتي امکاناتو د نشټوالي لامل هر کال د دغو ناروغانو سکم 30% مړکیږي. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د دې لپاره چې د دغو ماشومانو درملنه سربیره په هیواد کې دننه په بهر کې هم پراخه او ګړندۍ شي، هسې تیزی شوي چې دا شان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ولېږدوي. د دغه ټولنې د روغتیا رئیس سلیم بهرمن وویل اوس هره ورځ له 10 تر 15 پورې د زړه د سوري ناروغ ماشومان د دوی د کورنۍ لخوا دوی ته د وړیا درملنې په خاطر مراجعه کوي.
درې څلور روغتونونه په افغانستان کې شته چې زموږ عادي کیسونه اخلي، خو کوم چې له عادي اندازې نه پورته دي اړ یو چې د هند روغتون ته یې ولیږو. په ټوله کې تر اوسه موږ په هیواد کې دننه او بهر د شاوخوا 10,000 او 600 ناروغانو درملنه کړې، خو اندېښنه مو دا ده کله چې د دوی نوبت رارسیږي 30% د انتظار په حالت کې په کور کې مري.
د دې لپاره چې د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو درملنه په هندوستان کې هم ګړندۍ او پراخه شي، د یک شنبه په ورځ د افغاني سری میاشتې د ټولنې او کامیر هوایي شرکت ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به کامیر هوایي شرکت هند ته د زړه د سوري د ناروغ ماشومانو په لیږدولو کې یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤول سلیمان عمر وویل
ما با مریضای سراخ قلب همکاری خواهد کردیم.
موږ به د زړه د سوري له ناروغانو سره هند ته د رسولو په برخه کې مرسته وکړو. د ناروغ ټکټ به وړیا وي او څوک چې ورسره سفر کوي ټکټ به 15% تخفیف ولري. د تړون موده 3 کاله یعنی 2000 میلادي کال نه تر 2023 کال پورې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځ په لسګونو کورنۍ چې ماشومانو یې د زړه سوري لرل افغاني سری میاشتې ټولنې ته راغلي وې. د دوی له ډلې د پکتیا اوسیدونکي جمیل شاه او د کابل د دشت برچي اوسیدونکي محمد حسین وویل د ماشومانو روغتیایي ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي او دوی حتی د کامیر هوایي شرکت لخوا د تخفیف د ورکړې توان هم نه لري. د افغاني سری میاشتې د ټولنې مسؤلینو وویل د زړه د سوري د هر ناروغ په درملنه $2,500 لګیږي چې د هند د حکومت او افغاني سری میاشتې پر غاړه دي. د دغه ټولنې روغتیایي متخصصینو وویل د زړه د سوري علتونه د امیندوارۍ پر مهال د میندو لخوا د خپل سرو درملو او د مخدرو موادو کارونه ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې نن دوشنبه له څلورو ولایتونو پرته د افغانستان په 150 ولایتونو کې تر 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلیږي. د دغه وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په لړ کې 9,000,000 او 100,000 ماشومانو ته د واکسین د ورکولو هدف ټاکلی، خو شي شاوخوا 2,000,000 ماشومان بیا هم د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سي. له شغلي راسخ سره نوریاس نوري مرکه کړې. نوموړی د مرکې په پیل کې د دې کمپاین په اړه وایي
دا د 2000 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلې کیږي سر دیونی جمعې پورې به دوام می په دې ولایتونو کې
راڅخه موږ له هرات راپور لرو چې مسولین وایي چې ممکن دغه د پولیو واکسین درست تطبیق نشي ځکه چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې کور په کور د واکسین تطبیق شي او وایي چې ممکن نیمایي ماشومان چې باید ورته واکسین ورکړل شي د پولیو هغوی له دې واکسین څخه بې برخې شي. آیا تاسو دغه کمپاین چې پیلاو ورسره هماهنګي مو له وسلوالو طالبانو سره کړی ده چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم اجازه ورکړي چې دا کمپاین مخته لاړ شي؟
مګر نه یوازې د هرات په ولایت کې بلکې په همدغو 150 ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ سیمې کلي شته دي چې هلته کمپاین مونږ نسو پلي کولای. هغه کم لومړني راپور او ارقام چې مونږ ته راغلي دي تخمینا د 2 میلیونه شاوخوا ماشومان نو ته به لاسرسی مونږ ونسو پیدا کړلی په دې کمپاین کې، یعنی دا ماشومان به په هغو سیمو کې وي چې زمونږ واکسیناتوران به دوی ته وسایل چې د امنیتي ننګونو ستونزو د وجې نه واکسین به نشي ورسولای. چې له هغې جملې څخه هم یو هرات ولایت دی، د هرات ولایت کې هم 103,000 ماشومان هم مونږ ته دلته ښودل شوي دي چې هغوی ته واکسین څاڅکې د واکسیناتورانو په مټ نشي ورسولای. نو دا ستونزه ده، مونږ د تیرو څو میاشتو او کلونو راپه دیخوا مخصوصا د دغه دوه وروستیو کلونو راپه دیخوا تل هڅه م کړې ده چې د سیمې مخورو په مټ او مرسته باندې او همداراز په لوړه کچه د ملل متحد د ادارو په مرسته باندې دغه خبره ستونزه د دولت وسلوالو مخالفینو سره هر ماشوم واکسین چې د هغوی قانوني حق دی چې باید ور ورسوي. له بله مرغه مونږ کوم داسې مرموزه نتیجې ته نه یاستو رسیدلي، ګرچې د پخوا په پرتله باندې څه قدر مونږ ته یو څه شین څراغ خوړل شوی دی چې مونږ په روغتیایي مراکزو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د کنټرول سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې ماشومانو ته واکسین لیکو تطبیق کړو، خو دا مونږ ته بسنه نه کوي ځکه چې په روغتیایي مراکزو کې مونږ
تاسو یادونه وکړل ډیرو سیمو کې خو روغتیایي مرکزونه هم نشته ده، یو او بل داسې مخکې یو توافق ته تاسو رسیدلي وای چې که چیرې په همدغه سیمو کې چې طالبان ورسره مخالف دي چې کور په کور ونه شي، مخکې ځینې توافقات شوي وو چې دوی کېدای شي چې ماشومان مثلا په جوماتونو کې واکسین کړي. آیا داسې یو بله لاره نشته که همدغه سیمو کې خو ماشومان ډېر زیانمنونکي دي د پولیو یا د ګزند د ویروس په وړاندې؟
بالکل، تاسو دا یادونه وکړل. زمونږ ډېرې د لوړ خطر سره مخ سیمه هغه جنوبي حوزه ده چې په هلته کې د 9 پیښو 40 پیښې په جنوبي حوزه کې دي او ګڼ شمېر ماشومان هم زمونږ په دې جنوبي حوزه کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. مونږ په درېو ستراتیژیو مخته ځو، یو کور په کور واکسین دی، یو روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیقېږي او ځینو ځایو کې هم جومات په جومات او کلي په کلي محل په محل کې هلته دا د کمپاینونه تطبیقېږي. خو یوازینۍ لاره په نوړه نړۍ کې او په نورو هیوادو کې چې هم ثابته شوې ده چې پولیو له خپلې خاورې محوه کړې ده، هغه دا ده چې کور په کور واکسین په مټ باندې دا د ناروغۍ محوه کېږي او له منځه وړل کېږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ولو ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د افغانستان په 150 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین د کمپاین په اړه څرګندونه کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,00,000 ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 میلادي کال پورې شاوخوا 15,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 میلادي ته داخله سوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کیږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نښې نه ښکاري. خبرونه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 میلادي کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 ملکیان وجل سوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فرن پالیسی خبرونی په لیکنه کې وړاندې راغلی. ترکیه افغانانو ته لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریه، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبرلانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برتانوي ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په وروستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د چین چارواکي وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین حکومت ویلي چې کرونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي. په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د چین مقامات وایي د کورونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شوي کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کورونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. د وی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. دې مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتګ بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیایي کارپوهانو سره د کورونا وایرس د خورېدو پر سر د خبرو لپاره پرون یکشنبه بیجنګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوي. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي، خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبتې پیښې ثبت او ناروغان یې قرنطین شوي. د کورونا وایرس شاوخوا یوه میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجنګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښاره د خپلو اتباعو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړې. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد یې د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یو غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر کوي او دې چارې د یاد وایرس انتقال زیات کړی. د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او آن د انسان په مرګ تمامیږي. دوامدار والګه، ټوخی او نفستنګي په دې وایرس د اخته کېدو نښې یادې شوې. ویل کېږي چې دا وایرس ښایي له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د له منځه وړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنطین او طبي مرستې ورسره کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د چکنور د ګلدین کای سره په تماس کې مدرمون ترخواست هم سره آګاه داده. زمونږ د چکنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د چکنور ګودر چې سقوط سره مخامخ کې د تمخې طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د چکنور ګودر بند کړی او سقوط سره مخامخ کړی چې بدی باندې طالبان تګ راتګ کوي. خو زمونږ د چکنور په ساحه کې حکومت دولت دلته رسېدلی چې دلته هیڅوک اخباری کسان یو فکر کولای زمونږ دولت اوسم زمونږ د سیګنور ګودر بند کړی دی. مونږ د سیګنور تقریبا لزر کورونه ستدي ګودر باندې تاګر تک بچو خلک اوس مونږ جو تقریبا د واټه کله وشو زمونږ د ان توخان ته وځو د توخان نه به پورته تاویږو یعنی مارکو جلال آباد شیطانی همدارنګه مونږ روغ ناروغ لرو مونږ مړ ژوندي لرو مونږ سوداګانی په ځینو خلک همدارنګه یو 200 روپۍ زمونږ ځپه لګي دولت نه زمونږ دا غوښتنه کیږي زمونږ د سیګنور ګودر سیه داخله شي.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. پا دیخ پروانی که نور مسائل هم تعقیبه و خوست ده مهم و خبرونو دلندیز ده خبریدو وارده. ده ملی امنیت شوراوی پا بلخ ولایت که وروستی پیش با سیرل کیجی او پرالتون که با ده دغس پیشو مخن نیول کیجی. سلگونو کسانو پرون پا بلخ ولسوالی که مظاهره وکره اوی ویل چه دشن بیدش بینا وقتا